په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوه. السلام علیکم. د آزاد رادیو د بلې ساته پښتو خبرونه کې موزه فریباز ظاهر کور بنایم چې تخنیکی چارې طاهر روشن را سره پر مخوري. په دې وسط کې به تر ډیره پر امنیتي مسایلو راپورونه در واورو چې په سر کې د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي ولسی جرګې ته د پښتون لپاره ورغوښتل سوی. په هلمند کې به مو د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نوې جګړو هم خبر کړو، خو تر څه د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلی دي. د بورسته راسي خو لومړۍ له ناجیا ساپۍ څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز د ښار د وضعیت په اړه زد او نقیص معلومات ورکول کیږي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زد او نقیص معلومات ورکول کیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ولویده، خو د کندوز د امنیت قومندانې ویان سید سرور حسینی وایي عملیات روان دي، خو تر اوسه د کوم خاص پرمختګ خبره نه کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې جنگي جټ الوتکې د کندوز پر هوا ګرځي او عملیات کوي. لدی وړاندې چارواکو ویلي و چې طالبان د غنی غنی او وسیدو په سیمو کې دي، نو د زپلو عملیات په احتیاط سره مختزي. ملي امنیت ریاست ویلي چې د کندوز د عملیاتو پر مهال د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی او یو شمیر نور طالبان وژل شوی دي. طالبانو بیا د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مختګ ردوي او ویلي چې د نور ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کندوز کې د جګړې لخکېلو خو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هیسم لوخلې ویل شوی چې په کندوز کې د روغتي کارکونکو په ګډون د خلکو وژل، تختول او د درملنې ته د خلکو نه پریښودل زورونکي مسایل دي. د ادارې په خبر پاڼه کې همدارات ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډیر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې دا کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې کچېرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټور به وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې لمخې به یې د سوریه منځدریز یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل سوی و د 500 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ سي، په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول و. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کیږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی و. د ویل چې په داسې حال کې چې دغه پروګرام ته بیا کتنه کیږي، له سوریه څخه نوي استخدامونه درول سوي دي. له دې پروګرامه فارغ سوي د روان کال په لومړیو کې د القاعده د النصره څنګه تر حمله لاندې راغلل او پر شا شول. بیا تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت ومنله چې د شاوخوا او یا کسانو دوهمې ډلې خپلې وسلې او مهمات النصره ته د خوندي وتلو په بدل کې ورکړې وې. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځونه باید په بې خبرۍ کې له یو بل سره نښته ونه کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې جګړه کوي. کارټر په خپل اعلان کې روښانه کړه چې د داعش په اړه دغه دواړه هیوادونه ګډ دریځ لري. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر اهدافو په منظم ډول بمباري کوي. پینټاګون غواړي د هوایي ځواکونو خوندیتوب هم یقیني کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولومو خامتوف پرون ماښام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازی مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوه ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د ویل چې په موافقه کې د هغو ټانکونو، توغندوی او توپونو استل شامل دي چې په 45 کیلومتر واټن کې تر 100 ملي متر کمه وړتیا لري. د ویل چې د اوکراین استازی لیونات کوخما دا موافقه لاسلیک کړې ده، خو د جلا غوښتونکو استازی دینیس پوشلین ویلي چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو مشران به چې په دې غونډه کې نه وو دا موافقه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه لاسلیک کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یوه بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 26 نیول سوې وه، بېلابېل ډولونه توغندي او راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته لېږل کېدل. د خبر پاڼې له مخې په بیړۍ کې 4 ایرانیان سپاره وو او اسناد یې د یوه ایرانی په نامه وو چې ګواکې هغه یې څښتن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د مارچ میاشتې راهیسې د حوثي او نورو یاغي ډلو پر وړاندې هوایي حملې کوي. دغه یاغي ډلو د یمن پر ګڼ شمېر سیمو تیر کال خپله ولکه ټینګه کړه. د روسیې پارلمان په عمومي توګه رایګیری وکړه ترڅو د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې روسي ځواکونه وګماري. د فدراسیون شورا 122 مثبتې رایې ورکړې. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایګیری وروسته وویل چې د شورا د رایې دا معنا نه ده چې د روسیې مځکني ځواکونه به د سوریې په جګړه کې برخه اخلي. د ده په وینا د تایید رایې د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور زیاتول غواړي او د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی سئ دغه خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ په tamazadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګې د کندوز شار د سقوط په اړه لوړ پوړي امنیتي چارواکي د پښتون لپاره اور وغوښتل.
از اینکه ما نتونستیم از فاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
تفصیل اوریدلی سئ. د امنیتي مسایلو په لړ کې به مو په هلمند کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نویو نښتو خبر کړو. په افغانستان کې د پولیو نوی واکسین معرفي سو چې تر یو کال کم عمر ماشومانو ته تطبیق کیږي. په یو بل ځانګړي رپورت کې مو د هغو دوو ماشومانو سره خبرې کړې چې د ناقانونه کډوالۍ لپاره یې ملا تړلې وه، خو له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل شوي دي.
400 د تیاره بودی؟ د تیاره ورات نان دادن گشنه خونه شده بودی؟
بیسکویت یک تا آب انبه میگم نه خارج
نور راپورونه هم لرو. او په دوهمه نیمه کې اساسي او بشري حقونه او د مخکښو ښځو اونیس پروګرامونه هم مېروي. تاسیز مجغله ازادی رادیو اوری دوستانو د خبرونی لمړنی مطلب ته ورزوشي د کندوز شرد سقوط په اړه یو راپور دی د افغانستان ولسی جرګې نن د کندوز د سقوط د څنګهوالي په اړه لوړ پوړي افغان امنیتی چارواکي استجواب کړی و دا چې دغه چارواکي څوک وو او څه څرګندونه درلودې زموږ همکار رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او هم د وسته ټلیفون پر کښه دی را سره افغان سپ که زما غوري تاثیرات وس چې د غونډې ته کوم مشران کوم امنیتي مشران ور بلل سوي وو او پر کوم موضوعاتو یې خبرې وکړې.
بله فریبا جان، لکه تاسو چې ویل نن ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د کندوز د سقوط د څرنګوالي په اړه د امنیتي سکتور لوړ پوړي چارواکي استجواب کړي وو. په دې چارواکو کې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر علومي، همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ارګانونو رئیس غلام جیلانی پوپل وربللی وو. د جرګې په پیل کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له امنیتي چارواکو پوښتنه وکړه چې څه ډول ولې کندوز سقوط وکړ او د بیرته نیولو لپاره پاره څه تدابیر لري. دغه ځوابونه ته لومړی رحمت الله نبیل وخت ځواب ووایي. رحمت الله نبیل د خبرو په سر کې د کندوز د سقوط په اړه لولس نه بخنه وغوښتله.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
هغه زیاته کړه ټاکل شوی و چې د حمل په میاشت کې د کندوز په ویشتو هغه صحیح کې چې دښمن پکې ځای پر ځای د پراخ پوځي عملیات ترسره شي، خو هغه وویل چې د ځینو دلایلو له امله دغه عملیات ترسره انسول.
د مای حمل 1394 پیشنهاد عملیات شد و تاکید شخص رئیس جمهور هم سر زمین بود. قواتای بین المللی از دوستان هم کمک خواستیم. 700 نفر کماندو با کمک نیروهای بین المللی رفتن در میدان هوایی قندوز، برای حداقلش 25 روز همونجا آمادگی داشتن به شمول کارمندای ملی که در 27 نقطه عملیات کنند. متاسفانه بر بنابر بعضی دلایل او عملیات معطل قرار داده شد.
کله چې وکیلانو غوښتل رحمت الله نبیل نه د دغه دلالو په اړه پوښتنه وکړي، نو د ولسی جرګه سره اعلان سوله. خبریالانو ته اجازه نه و چې نشرات وکړي. نشرات په خبریالانو باندې قطع سوله. وروسته چې د کورونا چارو د وزیر د سرګندونو وار هم راورسید، بیا هم غونډه سره اعلان سوه. خو کله چې خبریالانو له جرګې له پای ته رسیدو وروسته هغه وکیلانو سره چې په جرګه کې حاضر وو خبرې وکړلې. وکیلانو ویل چې د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی ته د قناعت وړ نه وو. د کندوز وکیل فاطمی عزیز په زړغونی غږ له جرګې نه وروسته خبریالانو ته وویل:
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز می خواهیم. ما این حرفای دروغ نمی خواهیم بشیم که هر دقیقه بر ما میگه اینا ما قوا روان میکنیم، اینا ما نیروی کمکی روان میکنیم. باور کنیم 72 ساعت از مردم ما نان ندارن، آو ندارن. اگر پارلمان قوت داره ماده 69 را تطبیق کنه، هر دو رهبر نو رهبر سبک دوش بکنه.
دغه جرګې ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ورغوښتل سوی و، خو د ځینو دلایلو له امله جرګې ته حاضر نه سو او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان وربلل سوی خو ځوابونه یې ونه ویل. بلې، کندوز دوه ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ځینې ساحې او تاسیسات د طالبانو لاس ته ولوېدل. اوس هم په کندوز کې جګړه روانه ده. بلې فریبا جانې،
ډیره مننه افغان صاحب وو چې نن ولسی جرګې غونډې ته ورغلی و، چیرې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت اپراسیون مشر افسلامان، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د سیمه ییزو ارګانونو رئیس غلام جیلانی پوپل ورغوښتل سوي او د قندوز د سقوط په اړه یې دلایل ورڅخه پوښتل او دا چې د دغه ښار د بیا تصفیه کېدو لپاره کوم تدابیر نیول سوي دي. خو لکه چې زموږ همکار وویل، ولسی جرګې استازو د چارواکو په څرګندونو باندې بیا هم قناعت ونه کړ او دوی غواړي چې دغه ښار بیرته تصفیه سي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار بیرته نیولی سي. د پنټاګون یو ویان پیټر کوک پرون وویل چې سره له دې چې د کندوز ښار سقوط افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه ماته ګڼل کېږي، خو په وروستیو میاشتو کې څرګنده سوي چې افغان ځواکونه له ستونزو سره په څومره حرات چلن کبی. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلسه پر پورت کړو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار په لمنو کې بمباری کړي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویان پیټر کوک وویل چې امریکایي ځواکونو د کندوز په جګړه کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په راغونډولو باندې زیات تمرکز کړی دی.
U.S. forces did conduct an airstrike on the outskirts of Kunduz earlier today.
پیتر کوکوی امریکایی ځواکونه د کندوز شهر په لمنو تر بمباری وکړي څو په سیمه کې افغان او ائتلافي قواو ته خطر کم سي. دا بمباری زموږ د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوې ده. موږ هم درز د استخباراتو څارنې او کشف په برخه کې همکاري کوو. په کندوز کې د ائتلافي قواو محدود شمېر ځواکونه شته چې زموږ د غوڅ ملاتړ ځواکونو په ګډون افغان لوري ته مشورې ورکوي او روزنه ورکوي. پیتر کوکو ویل چې د افغانستان له حکومت به خپل ملاتړ جاری وساتي او ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په مبارزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. پیتر کوک زیاته کړه چې د افغانستان له حکومت سره به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغان ځواکونه د هغو پرمختګونو د ساتنې توان او تعلیم لري چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شوي دي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې په کندوز کې د وضعیت څارنه کوي او د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو بشپړ ډاډ لري.
And again, we have confidence in their ability to take on the Taliban in Kunduz.
موږ باور لرو چې د افغانستان حکومت ځواکونه د کندوز د بیرته نیولو توان لري او نه پوهیږم چې دا به په کندوز کې د دوی شاته پاته کېدل وي او کبه د طالبانو پر د نوې ارزیابۍ اړتیا څرګندوي. خو د حمله هغه ستونزي یو ور بیا راپورته کوي چې افغان ځواکونه هر ورځ ورسره مخامخ دي. هغه خطرناک وضعیت چې دوی ورسره مخامخ دي او هغه ستونزي چې دوی یې ګالي څو د افغانستان کنټرول په لاس کې وسات. او موږ په دې هڅو کې د هغوی ملاتړ کوو. سپینې ماڼۍ هم پر کندوز د وسلوالو طالبانو حمله په شدت غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنس پر نوویل چې افغان ځواکونه د ښار د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو لګیا دي او امریکایي ځواکونه مشورې ورکوي. په همدې حال کې د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته ورسېدل. د ناټو د چارواکي ویلي چې کندوز ته په رسیدلو ځواکونو کې امریکایي، بریتانوي او جرمني عسکر شامل دي، خو د هغوی دقیق شمېرې نه دی څرګند کړی.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ډاټ په اړه مو واوریدل چې وايي افغان ځواکونه کولای سي د کندوز ښار بیرته ونیسي. پاینال کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ لپاره کندوز ته رسیدلي دي. دوستانو، د کندوز د بیا تصفیه کېدو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي راپورونه او مرکه او تحلیلونه په خپل خبرونه کې ځای کړي دي. تاسو اوریدو ته رابولو که د ازادي راډیو خبرونه تعقیب کوئ نو کولای سي په دې اړه تازه جزئیات او څرګندونې هم واوري. یو په سیمه کې زموږ د خبریالانو سره چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کوو نو حتما به تاسو سره شریکو. هم د کندوز او هم د کندوز شاوخوا ولایتونو او سم تر ویلندې د می ورست ورځو نور امنیتي راپورونه ته.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ووده ماښام تر ووبه جو پورې خبرونه لري. دوستانو، په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نن سهار د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکي شاتګ کړی دی او د ولسوالۍ مرکز یې بل ځای انتقال کړی دی. نور حال زموږ د خبریال په سیمه کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالی او د امنی قمندانی د ولسوالی مرکز چې سمو دی رئیس دولت د وسوال مخالفانو په ماسره کې تیر شپه دولت وسوال مخالفانو لاس تلویدلې دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منل سره وایي دا یو تاکتیکي شاتګ دی. د فراه ولایت امنی قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه دغه ځایونو څخه د خاک سفید ولسوالی بلې سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګه جوړه کړې ده. د امنی قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالی نیولوي، بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وتلي او اوس هم دوی د خاک سفید پر ولسوالۍ بشپړ تسلط لري. دوی پوستې وي چې هغه دوی تخلی شوي او بلې قرارګاه ته لېږدول شوي، ځکه مخکني ځایونه زیانمن وه او دغه پوستې په محاصرې کې وي. لبل خبر د وسلوالو طالبان ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تیر شپه د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ مرکزونه په بشپړ توګه نیولې او زیات شمیر وسلې او مهمات هم لاس ته راوړې دي. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ مرکز د کابو شل ورځ راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په محاصره کې او مخکې له دې هم څو واره دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي.
ل فرات خبرځو هلمند ته د هلمند امنیه قومندانی وای په کجکی ولسوالی کې یو ځل بیا د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه سویدي او دوړو غړو ته تلفات هم وشته دي. تر دې وړاندې هم څو ځل د هلمند په کجکی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د مشري او سیمو پر سر جګړه سوي وي، خو دا تل ویل کېږي چې طالبان توانېدل چې یو شمېر کلي د داعش له وسلوالو ونیسي. په دې اړه نور حال په سیمه کې زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکي اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیعت په خاطر جنگونه سوي وو، خو دا ځل ویل کېږي روان جنگونه د سیمو د لاندې کولو او خپلو سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي د کجکي په برنه چاو جن نور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوی جګړه تر اوسه روانه ده. هغه ازادي راډیو ټول طالبان توانېدل دي چې د دی بابا او برنې چې سیمه د داعش له وسلواله ډلې ونیسي او دمګړې جنگ د زمیندار په مهمه سیمه ګندومري زړه باندې روان دي چې دواړو غړو ته پکې درنه تل پاتم وشتي دي.
څنګه چې کېږي وسلې کوم ته کې د داعش او طالبان ترمنځ هغه جنگ برنې چې کاریزګي کې څنګه کک د کلی دي بار کاریزونه دي هلته شروع اوس رکشت سوی ده د اډي په اسلام آباد باندې ګندملي زړه ده د ګندملي د اډي او کوټي کاریز کې همدارنګه چارباغ ورته وایي چارباغ سیمه کې اوس پیلن شدید جنگ دی په باندې روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته د شپږ نفرې د ایش مړي او څلور پورې زخمیان دي. طالبان هم دوه نفر مړي.
امنیه کمانډان ول د جګړې او لامل قومي اختلافات ته خو د هلمند ولایتي شورا غړي عبدالمجید خونځدوی د طالبان او داعش ترمنځ د پیلسوي جګړې اصلي لامل د کجکی د فابریکې د برښنا د میټرونو او وایدو پر سر رمسته ده. هغه هم تایید کړ چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلواله ډلې ته درنه طرفاته وشتي دي. مجید خونځدا ازادي رډ ټول په دې جنگ کې د داعش وسلواله ډلې ماته کړې ده او د کجکی ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغړي دي.
دا شوالی او د ترانسپورت او د میټران د بخ په مسول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بل اخر د دې وټاکونه د ایشت په دی بابا کې و د دا کې و د کنجاک په نامه خو ته راواد په دغه ناو کې و او د سپیسار دام چې دی په سپیسار کې و تاکونه
خراسان د برخي لومړی مسؤل ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بارونی ځواکونو دی بي پلوټ الوتکې په بمبار کې د خپل پینځو ملګرو سره وژل شو. ول کې روسون په هلمند کې د داعش د وسلواله ډلې مشري د ملاسید پنوم چې په میرویس مشوره د یو پخوانی طالب کمانډان کوي. د ولایت شورا دغه غړي وویل کچيري حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او د وغو پر مرکزونو بردونو کړی او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوي د زیاتېدو مخه ونیسي.
نه دا دولت کچيري به کوم کس استفاده شي وايي او د خپل مرکزي دولت چې د دې سمو غټه موکا د امکان د نور یې سل په تاسو کې اړیا چې دا امکان د نور یې دا و ټول حکومت ته کنټرول باندې راشي ځکه چې دا د خپل ما بین کې اختلاف پیښ شو د جنګ پیښ شو
خود هلمند امنیه کمانډان پاسوال نمیجان ملاخیل وای هغه سیمه چې د داعش او طالبان ترمنځ پکې جګړه روانه ده د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نشي کولای تل بردون وکړي. که څوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبان او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د وایدو پر سر جنگونه کیږي، خود ملي اردو د دوه ملي و مشر عبد الودود نجرابي څومره وړاندې ازادي رته ویلو چې پکې جګړه کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمېر امنیتي پوسټو بردون کوي. د طالبان او داعش ترمنځ دغه جنگونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو وسلوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنگونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. موږ درې ستایم ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ ته پدولس شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې خبرونه لري او کته سي انټرنیټ لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په رندي بڼه پر انټرنیټ هم واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي دوستانو سره شریک کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام بیا هم د امنیتي مسایلو په دوام کې د ځل د پکتیا ولایت ورزو چې هلته د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ملي اردو سرتیرو دوی اړ کړی دي چې له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې تفصیل یې څه دی زموږ له همکار ته او تپان څخه به وورو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکو د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي، وایي چې دوی په دې مجبور کړی دي چې لسیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي، خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځوريږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې تاړ شوی چې خپل کورونه پرېږدي او کډه وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي، د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي، عام خلک نیسي او ځوروي. د دې ولسوالۍ یو تن
نوم زیارت محمد دی، چینو یو تن اوسیدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سید کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي، کورونه بار کوي. دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا منی کې بېجای کیږي، یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي.
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځئ، نه نو موږ دا یو خواهش ده. پرون دا خلک ډېر دغه موږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل، ډېر یې وځورول، څوک نه پرېږدي په بخښو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولي ملکم بولي چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، مګر د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یې پوه شوي چې مجرم یې پوه شوي په شواهدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق یې پوه شي، ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده. د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده؟
بل ورځ پیرونه وسول لري جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کله پرېښی نه سړی پرېښی، د ټولې وستل اخر چې راغلو ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسې به یا کډې باروئ. دا ټول ناست کې زه درواغ هم دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسې ووځئ دغه منطقه خالي کوي او یا د موږ سره تاسې ودرېږئ. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بیخي لري، څوک یو پس تبر لري یا بشاړ لري. په موږ په منطقه کې که چیرې دا جنگ وي یا په دې جی چې وي بالکل موږ مسؤول یو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایت دي او 316 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي، وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د وسنی منصبینو څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، د دغه ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې. شیشې مات شوې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو، یا پټیو کې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو. حتی ځینې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوي دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي.
خلک
خلق دروغ نه وایي خلق باندې فشار دی فشار دی د مخالفینو فشار دی چې تاسو هم دغه څه وایي چې اردو ملي موږ ته دغه څه وایي مګر ما خبره صحیح نه ده رښتیا نه ده
خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو به هم په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ په اړه راپورونه اوریدلي وي او د دوی د ستونزو په اړه به خامخا خبر یاست. دا تر موږ په یوه راپور کې پر هغو دوو ماشومانو هم یو راپور تاسو ته چمتو کړی دی چې دوی له ترکیې څخه کابل ته بیرته لیږل شوي دي یا ډیپورټ شوي دي او تم د خپلو کورنیو ته وسپارل سي. دغه راپور وروسته خبریږي او تاسو یې اوریدلی سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته هم ورسو، ملالی بشیر په سټوډیو کې د دوه نیمه بجو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو د ښار د وضعیت په اړه زید او ناقص معلومات ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کندوز کې د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختریز ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلارې یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ له لارې وسلې یوسي. د قزاقستان په مرکزي ښار کې یو ځایي اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. او د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي.
لا ملالی بشیر څخه په مننه یو لا سباون کاکړ څخه به اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولینو وایي د کندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې 3 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لوکوزی ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز ښار کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوې، سوداګر له کندوز ښاره وتلي او ترڅنګ یې په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
تجارتی مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګه یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200 تر 300 کانټینره مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي طبعا مشکلات پیدا کیږي. نو تاثیرات زموږ په لار باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 10 کلونو کې په دغه ولایت کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې کندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کاروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي، زیان به نور هم لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار برېښنا د پارچاوي ترڅنګ د برېښنا بیې هم لوړې شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بیه کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوه هیوادونو ته هم د برېښنا پیسې په سمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وای چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانون رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر غیر مسؤول کسان د قیمتي ډبرې پاکستان ته په خشاخي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو دلیل له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملی ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغانۍ او شل پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ او نوي پوله، یو پونډ نه پنځوس افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ او اتیا پوله، یو ایراني تومان یو نوي افغانۍ او لس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه اوولس افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوز اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. لژورست به ووري لمړی د جمنې سره سم د نا قانونه کډوالۍ پاړه د چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غوړي چې بهرنیو هیوادونو ته نا قانونه کډوالۍ ولاس واخلي. د چارواکي وایي کسان افغانان بهرنیو هیوادونو ته ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم لنیول کې دوست په زور بیرته خپل هیوادونو ته استول کیږي. سفی ولاس تنکسي یو راپور جوړ کړی چې پکې وري دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لیږل سوي دي او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل سي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دلته وخت نا وخت ځینې افغانان چې له بهره ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې یوې قضیې په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلی یو. دغه ډیپورت شوي افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر له نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوي وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اتنا چې خوشي سي هغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیه پولیسو نیولي دي. او راسن راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده، ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلي. دا د یو افغان دپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تیرې کړې دي، ولې اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې ښکلی ژوند ده. ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي، له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د نهه کلن آرمین او اووه کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت ناوخت له بهرنیو هیوادونو ایستل کیږي چې دلته هم یوی خو ل خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او لبل خو د نوی ژوند په لټه کې نورې سخت شي به تیروي. لارمینه او شان سره مل نګدې وکتل. دوی هم بهر ته لټګه زړتوري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دینه ورسي. ګران دوستانو، د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدې ورسره ده. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 تیاره بودی؟ تا تیاره برات نان دادن گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت یک تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج، خارج
جان خوبه نیست. ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟
نه.
نمیخوای؟
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مواردی خو تاسو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 2 بجو پرې خبرونه لري. البته د افغانستان په ټولو شهرونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین په اړه اعلان واورېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته به تطبیق شي. دغه واکسین د پولیو د نور واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر دا دی چې دا ډول یې د پچکاری ولاري تطبیق کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي، وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف صدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا صحت سی پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفي پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولای شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پچکاریو لارې تطبیقیدونکي نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی ترڅنګ ښه اغېزمن تمامیږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده. سلاش غیر مسؤول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنې جرم باندې سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي، بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ته لاسته کول لپاره د افغانستان نافذه قوانین په خولند کې وي د اسلام د سپیشل دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي هغه ته زمينه مسایل شوی ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو درې کلونو شپږ کلونو پنځه کلونو لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خو انسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خنثی شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولې متاسفانه د عوامل د خنثی کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچته تروسه اوچته شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره
د ایجنسی تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شک دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک را تک ونشي کولای، دی خوندیتوب ونه لري. نو به د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغیزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت حق له منځه وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نشي چې خپل ماشوم خپل لور خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وو باندې بس پلاس
دیکره چې محکمې لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شي دي، ولې هغه تدابیر چې لوبونیه د پدې وټوانیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه پدې وټوانیږي، یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه پدې اونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنې نشته، دولتي واکمنې نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره، یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه، یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصفر کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصفر کړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره، که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې، چې هم د رواني لحاظه هم د جسماني لحاظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي دمانې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي، باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاو په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسله راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک لامو ملسه.
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نورین جونی روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته حڅولی یاستي چې نورین جونو ته سواد ورسته کړئ؟
اورځي پاز انجنیر راغلی و زمونږ کور کې راشه، نو موږ په دې باندې 3 کلوک څخه درس بوایو. نو باغ کې بیا نو د انجنونو څخه دې لپاره بدل ځای او د سن فسو کور کې جوړي. نو بیا خپل کور نن سره موږ خبره یاد کړې چې د سیو خبر ده دا غوې ولې خیر د موږ ورته او کوټه خلاص شو او په امر کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مې هم ورستو کر خپل پلار مې هم سره ورستو سره او هم د غنجلو ته مو دا غنډه مو سره وکړه.
د دوه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وای؟
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې نجونې نورې وکړه چې بیا سم جوړ شو. نو جنو علاقه خودله تر اسی وکته یو خودسه اوس په خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنو نو انده وخت په راسینو شاملې دي تقریبا 14 جنې او نو رحم غوړ تر اسی
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوي؟
ام دا درسي کتابونه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ویلې وان سن پم شروع کړ ام د سیمه کیزو.
مرسل جان په دوه جنو کې څه تاسو شاګردان دي؟ په دوی کې د څه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه چې کوشش هم دا کې چې سبق کې د کته راځم دې لپاره
د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډیر جنونه داسې دي چې تر شپږم ووم صنف پورې تعلیم وکي بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکي. دغه څه شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی بل خپل کورنۍ نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او پولیس کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته کوم انجینر دي نو بعضې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي او اوس ته نو اجازه ورکوي
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون لارې په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلي؟
دې بهیر ته مې د ویرا سره د لارې نه لارې پیدا کړه چې هغه کې مستاذ لنګول سهار سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې نو دا ویش مې را کړه دا ویش نه لارې مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅې شي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د ضرورت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجوره تکیږي او ترڅو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولای شي هغه پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه کړئ چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د وچانګې په ډول باندې وچانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیسي او نور انجونی هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هم څه خبره مو ولې نه کړو، خو چې څنګه چې وینو په څوک شاعری کوي هغه څه تاسو دې وګورئ نه ښکارا کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کې نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې انجلۍ کې تر نه حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکار کوي.
لا مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تر بل پروګرام مو زه هم چېبر په خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ಮಕ್ಕಳ